یک دختر میبینن فکر کنن که فامیلشان در اون جای قرار داره، خواهرشان قرار داره، مادرشان قرار داره.
این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر اجمل اند از شما میزبانی میکند. انسب خوش آمدید.
دیر ازیت مننه قدرمون دوستان، وقت پا افغانستان که در سحر تباجی شوی. د ناتو منشي له وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت عملیاتو په پیلېدو سره به د شمالي ولایتونو د امنیت ټینګښت ته پام وشي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ او د هغه د لور په مسمولو کې لاس لري. ستړي مشه په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. اندونیزیا نن د افغانستان سره د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه ده. د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د شپږ غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویست انډیز څخه وګټله. او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډلې کې خپل جګپولي ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره ورغوښتي. بشپړ خبرونه واورئ. اندونیزیا به نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان، پاکستان او اندونیزیایي دینی عالمانو په ګډون د اندونیزیا په پلازمینه جاکرتا کې جوړیږي او د دوشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اسلام له نظره بحث وشي.
سوره علی سوره دا امید لري چې هم د پاکستانی علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او د اخر افغانستان کې او د سیمه کې د امن او فضا د منځته راتلو لپاره به د کانفرنس نه استفاده کوي.
افغان حکومت هم ویلي چې د جاکرتا غونډې ته هیله مند دي. دنیا لمن په داسې حال کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي چې په پام کې د پراروانو دوه اونیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره په ازبکستان کې هم یوه غونډه جوړه شي. دا غونډه د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه د ګڼ شمېر هیوادونو د استازو په ګډون په تاشکند کې جوړیږي. د بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکي په بغلان کې له تختونکو ژغورل شوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتی پرون خبریالانو ته وویل دا کسان نږدې دوه میاشتې مخکې د پولي خمري ښار له بالادوري سیمې څخه تختول شوي وو او د پولیسو په مرسته په مرکزي بغلان سیمه کې له یو پټنځای وژغورل شول. ښاغلي نعمتی همداراز وویل چې د پیښې په تړاو پنځه وسلوال کسان هم نیول شوي دي. چارواکو د دې کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د شپږو غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویست انډیز وګټله. دا پرونی لوبه په چا ویست انډیز ګټلې واو د بیټنګ پریکړه وکړه. ویست انډیز په 500 اوورونو کې 190 منډې وکړې. افغان بالرانو مجیب الرحمن په 100 اوورو کې وازی 30 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوسول. په بیټنګ کې افغان لوبغاړو د ویست انډیز د ځواکمنې لوبډلې لخوا ورکړل شوی هدف ته چې 190 وو په 30 اوورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو ځان ورسوه. رحمت شاه په 109 بالونو 18 منډې او محمد نبی په 450 بالونو 10 منډې وکړې. افغان لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي د مخکینیو 4 لوبو یوازې وګټل او په جدول کې دریم راغی. خو وروسته له دې چې نیپال هانګ کانګ ته ماتې ورکړه، افغانستان ته د ډیرو منډو د اوسط په خاطر د درې نورو لوبو چانس هم ورکړل شو. د افغانستان دوه نورې لوبې یوه د مارچ په 16 د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او بله د مارچ په 23 له ایرلند سره د زیمبابوې په پلازمینه حراری کې کیږي او افغانستان نړیوال جام لوبو ته د غوره کېدو لپاره باید دا دواړه لوبې وګټي. ملګرو ملتونو پرون په خپل یو نوی ریپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو جنسي تیری کړي. ملګرو ملتونه وایي چې دوی دا کارونه د بشریت ضد او جنګي جنایتونه شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو څیړونکو په دې ریپورت کې ویلي دوی داسې شواهد موندلي چې ښایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو د وسلوالو مخالفینو ډلو هم له ښځو سره ناوړه جنسي چلند کړی او ځورولی دي. پا په ریپورت کې هم دا راځول شوی چې د اسلامي دولت یادایش ټلې وسلواله یو شمیر جنې او خزې د زنا په تور سنگسار کړي او ځینې په زور واده کول ته اړ کړي او هم دا راځي یو شمیر نارینه یې له نارینه سره د ناروا اړیکو په تور زورولې. د یو بل خبر لمخې د بشري حقوقو د ساري وډل وایي چې د ختیځ غوتې له حمیرا او شاوخوا سیمو څخه د جګړې له کبله شاوخوا 40,000 ملکی وګړي د خپل کورونو او مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوې ډیلی کې خپل جګپولو ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورغوښتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون ویل دا پریکړه وروسته لاغه وشوه چې په نوې ډیلی کې ډیره پاکستانی چارواکو او دوی کورنیو له دوی سره د ناوړه چلن خبر ورکړ. دوی هم دا راځویل چې پر موټر سایکلونو سپرو یو شمېر کسانو دوی تعقیب کړل او غوښتل چې فلم واخلي. اسلام آباد لدی دا وروسته په پاکستان کې د هند سفارت یو ډیپلوماټ د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ خو هند تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل تمه ده چې په هند کې د پاکستان لوی کمشنر هم پر روانه اونۍ کې خپل هیواد ته ستون شي. پاکستان او هند اکثره د یو بل ډیپلوماټان په جاسوسۍ تورنۍ. او د امریکا د خزانه وزارت پر سبان د لس روسي وګړو د دې هیواد پر یو شمېر موسسو او شرکتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. امریکایي چارواکو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لاسوهنې او پر متحده ایالاتو د روسي ورانوونکي سایبري حمله د واشنگټن د نوو بندیزونو علتونه بللې. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم لوستل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. دا ناتو مونږ له وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بند کړي او افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دې خبرو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم په نوې کال کې عملیات پیل او پکې به د هغه ولایتونو امنیت ته پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کابل امنیه کمانډانې په کابل کې د تروریستي شبکو موجودیت تایید کړی او ټینګار کوي چې په کابل ښار کې انتحاري حمله او چاودنې د همدې شبکو له لورې پلانېږي. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوریږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا د ساده راډیو ده. دا ناتو مونشله وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بند کړي او افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. یان سلطنبرګ په دې اړه پرون په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې څرګندونه وکړي. لدی مخکې د امریکا د دفاع وزیر ویلي و چې یو شمېر طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د ناتو مونشي په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو د فوزي فشار د زیاتولو خبره هم کړې ده. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د ناتو عمومي منشي وایي چې یو شمیر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز د اشاره پترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو تکینی. د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بیل کوم قید او شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ وو. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لار ومني. کټول طالبان نوي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمیر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سه شنبه په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره وو. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. پویگو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنز نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناټو تیر کال وپتیله چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 16,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا 3 اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید و شرط بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نکلسن د چهارشنبه په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې کله حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنني، نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
په داسې حال کې چې له یوې خوا افغان حکومت د ناټو چارواکي او امریکایي ډیپلوماټانو په دې وروستیو کې پر طالبانو ټینګار کړی چې د سولې لپاره دې د ولسمشر غنی لخوا وړاندې شوې نوې طرحه ومني، په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د جګړې په ډګر کې هم د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا ټینګار کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت عملیاتو په پیلېدو سره به د شمالي ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وشي. د دې وزارت ویان دولت وزیري پرون ازادۍ رډیو ته وویل چې په نصرت عملیاتو کې به د افغانستان ټولې هغه سیمې چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي په پام کې ونیول شي. محمد حدیث پردیس او پادی اړه نور تفصیل.
د 1999 مریز کال پر رسیدو سره د افغانستان دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کوي، وایي چې دغه عملیات له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نامه په دغو عملیاتو کې به په هغو سیمو ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
زمونږ د نصرت د پلان چې دی د ټول افغانستان لپاره دی، په چپاره کې د افغانستان د شمال ولایتونه هم شامل دي. په هغه کې ټول هغه ولایتونه په ګوته شوي دي، هغه ولسوالۍ او سیمې په ګوته شوي دي چې هلته تهدیدات لوړ دي، امنیت کمزورې دی. نو انشاءالله عملیات په اول د حمل منې پیلېږي او وسلوال پوز د نورو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره یو ځای باغې سیمو کې عملیات کوي او هغه سیمې به د دښمن د وجود څخه پاکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د نصرت عملیاتو ډیر تمرکز به په شمال کې جوزجان، سرپل، بغلان او بدخشان ولایتونو باندې وي. د یوازې د افغانستان دفاع وزارت نه دی چې د هر کال په پیل کې د پسرلنیو عملیاتو خبره کوي، بلکې وسلوالو مخالفینو هم تر دې د مخه تل ورته عملیات اعلان کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې ممکن 1999 کال کې د افغانستان جګړه اورنۍ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې جنرال خدایداد وایي دا چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، طالبان به هم په خبرو کې له قوي دریځه د ګډون په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي. د ښاغلي خدایداد په خبره که څه هم طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د نصرت عملیاتو په ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. دای وای څومره چې فکر کیږي طالبان هم رقوی نه دي، که افغان ځواکونه سم اداره، مدیریت او سنبال شي کولای شي د افغانستان په شمال او جنوب کې طالبان وځپي. د خغلی خدایداد په خبره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د ګواښونو سربیره د داعش ډلې فعالیتونه هم د اندېښنې وړ دي او په کار ده چې د افغانستان دفاع وزارت په پسرلنیو عملیاتو کې دا مسله هم له پامه ونه غورځوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریده. کابل امنی قومندانۍ په کابل کې د تروریستي شبکو موجودیت تایید کړی او ټینګار یې کړی چې په کابل ښار کې انتحاري حملې او چاودنې د همدې شبکو لخوا پلانېږي. د کابل امنیه قمندان داود امین وایي چې له بهرنیو ځواکونو سره همغږي د دې شبکو د ځپلو او د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره روانه ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
ورسته له هغه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په کابل ښار کې د طالبانو د شبکې د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه، اوس د کابل امنیت قومندان وایي چې هڅې پیل کړي څو د بهرنیو ځواکونو په همکاري د دغو شبکو د فعالیتونو مخه ونیسي. د کابل امنیت قومندان داود امین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې ډیری انتحاري حملې د همدې شبکو په واسطه پلانیږي او د موثرو اطلاعاتو له ترلاسه کولو وروسته به د دغو شبکو پر ضد جدي اقدام وکړي. په کابل ښار کې چې دغه انتحاري او ډله ییزې حملې ترسره کیږي، دغه حتمان د دغو شبکو د موجودیت له امله دي. نو په همدې ارتباط د کابل امنیتي ځواکونه له ګارنیزون، ملي امنیت، ملي اردو او په کابل کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره په همکاري هغه ساحات چې دوی پلان ګذاري کړي او ځال یې پکې جوړې کړي په اړه به یې پلټنې وکړو. ښاغلی امین وایي په کابل ښار کې کمربندونه جوړ کړي او ټینګار کوي چې تر اوسه د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو له لورې ډیری دغه ډلې نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ د باګرام په هوایي اډه کې ویلي وو دا مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف عمده هدف د کابل د امنیت خوندیتوب دی. جنرال جان نیکلسن زیاته کړې طالبانو په کابل کې ځالې نیولي او په دغه ښار کې شبکې لري چې د حملو لپاره اسانتیا برابروي. امریکایي پوځي چارواکي په دې ټکي غور کوي چې په کابل ښار کې د شبکو او وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د ځانګړو مخفي ځواکونو استفاده وکړي، لکه چې څه موده وړاندې چې د عراق په پلازمینه بغداد او همداشان د افغانستان په ختیځ غرنیو سیمو کې ورنه استفاده کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې تاییدوي او وایي چې په کابل ښار کې د تروریستي شبکو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده چې باید مخنیوی وسی. د دغه کمیسون غړي غلام سخی مشواني ازادي راډیو ته وویل
دا موږ تاییدو چې په کابل ښار کې نفوس پیدا کړی دی او په نظامي هدفونو باندې هم حمله کوي او یا ځانمرګي کوي. اکثره پکې زموږ ملکی خلک په شهادت رسیدلي دي او په ښار او په تجارت او پارک باندې اثر کړی دی.
ښاغلی مشواڼۍ زیاتوي هم د شبکې د رهنمایي معاملاتو د دفترونو له لارې کورونا په کرایه نیسي او یو شمېر نورې کړۍ شته چې د دغه شبکو د ځای پر ځای کولو کې همکاري کوي. نوموړی ټینګار کوي د امنیتي او کشفي ارګانونو د فعالېدو څنګ باید په دې برخه کې خلک له حکومت سره همکاري وکړي، ځکه د هغه په وینا له حکومت سره د خلکو همکاري د شبکو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ګټوره لاره ده.
دوستانو د کابل د امنیت په اړه یو بل ریپورت هم لرو. د کابل د امنیت قومندانۍ ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیتي مسؤلیت د سپارلو خبره کوي. داود امین په یوې ځانګړې مرکې کې ازادۍ رادیو ته وویل چې تر اوسه د څلور دروازو امنیتي چارې اردو ته سپارل شوي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ بشپړه شي. پر دې اړخ په د محمد حدیث پر دې رپورټ واورو.
که څه هم د کابل اوسیدونکي په ښار کې د آرامۍ احساس نه کوي، خو امنیتي مسؤلین وایي چې د امنیت د لا ښه ټینګېدو په هدف د کابل دروازو امنیتي مسؤلیت ملي اردو ته سپاري. د کابل امنیت قومندان داود امین له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه لړۍ یوه اونۍ وړاندې پیل شوې او تر یوې میاشتې پورې به بشپړه شي. د ښاغلي امین په خبره دغه اقدام د لوړو امنیتي ګواښونو په پولیسو کې د فساد د موجودیت او د زورواکو پر وړاندې د درېدنې په هدف شوی دی.
البته د کابل دروازې دغه څلور پنځه ورځې کې څلور دروازې مکمل طور سره دور تسلیمي ورکړ شوې دی. پر یو سل یو لسم فرخي سره او دغه نورې دروازې باقیمانده هم تر یوې میاشتې پورې مکمل اردو ته تسلیمیږي او د تاسیساتو سره. فقط صرف پولیس به د خپل هغه مسلکي کار دپاره هلته یو څو نفره محدود موجود وي.
ښاغلی امین دغه اقدام د امنیتي پلان یوه برخه وګڼله. نوموړي دغه شان وویل چې د شین کمربند او دغه شان د بي او ژیړو کمربندونو په جوړولو ولو هم چې د کابل ښار او لسوالیو د امنیت ټینګښت پکې شامل دی کار روان دی. د ښاغلی امین په خبره دغه طرح په عملي کېدو به د کابل ښار امنیت ښه شي. د کابل دروازو نه ښار ته پر چاودیدونکو توکو د بار موټرو په وسلو د سنبالو مخالفینو نوتل هغه انتقادونه دي چې تل د کابل ښار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوي دي. له دې وړاندې د شمال دروازې پرته د کابل درې دروازې په بیلابیلو تخنیکي وسایلو سنبال شوي چې کولی شي کابل ښار ته د هر ډول چاودیدونکو توکو او وسلو د را دننه کولو مخه پرې ونیول شي. د کابل د امنیت قومندان په خبره کابل د څلورو اصلي دروازو سربیره د موټرو د را دننه کېدو 12 او د پلي کسانو د تګ راتک شپږ وش فرعي دروازې لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو شمیر کارپوهان وایي چې ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیت سپارل د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کولی شي. د پوځي چارو افغان کارپوه عتیق الله مرخیل وایي د ملي اردو دنده له ځمکنۍ بشپړتیا نه ساتنه ده، نه د موټرو پلټنه.
د قوت وزارت دفاع نه کمول ولو یو ټولۍ هم وي، ولو یو کنډه کم وي، د دې نه که موږ کموو دا قوتونه بل ځای کې توظیفوو، اصل وظیفه د جنګ له بینه ځي. بنام د دې دپورترینه لاره همدغه ده چې خپله پولیس د دروازو قوي شي، تجهیزات صحیح شي.
د ښاغلي امرخیل په خبره د دې پر ځای لازمه وه چې په پولیسو لا ډېره پانګونه شوې وای، هغوی په پرمختللو وسلو سنبال شوي وای او په سمه توګه د کابل دروازو د کنټرولولو جوګه شوي وای. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غغلا ازادي راډیو ناوړې وستا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانک زیور ته کتنه کړي.
امریکایي قومندان وایي د افغانستان د سولې لپاره شرایط د حکیدو په حال کې دي. وال سټریټ جرنال ورسپانې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خوشبيني ښودلې ده. ورسپانې لیکلي چې مخکینی چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د امریکا ډیپلوماتیکي سرچینې د حل لارې موندلو لپاره کافي نه دي. ورسپانې لیکي طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې جامع وړاندیز او له امریکا سره د خبرو په خاطر د طالبانو ورسته غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې پوځي عملیات د زرګونه تازه دمیو سرتیرو په مټ پیل کړی دي. د ورسپانې په لیکنه کې راغلي چې د خبرو په خاطر د واشنگتن د وړتیا او لیوالتیا په سر مخکینو چارواکو او شنونکو ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. وال سټریټ جرنال لیکي ځینې دا خلک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتوب د پوسټ د لری کولو په باب د لری کړای شوی بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تیر کال پریکړه یادوي. لاورل میلر تر 2018 کالا پوری په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د ځانګړي استازي دند مختوړی ده. ورسپانې د میلر په حواله ویلي کبنسټیزو او رښتینو خبرو ته هڅه کیږي امریکا داسې کس ته اړه ده چې خپل ټول وخت دې کار ته ځانګړی کړي. او نیویارک ټایمز ورسپانې په سر مقاله کې زموږ د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه رښتیا ووایي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان شاوخوا 19 کلنه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې په میدان کې به پای ته ونه رسیږي. د مقالې په دوام کې راغلي چې دا جګړه یوازې د مذاکرې په میز د حل وړ ده. د ورسپانې په باور طالبانو ته له قید او شرط پرته د ولسمشر غنی د تیرې میاشتې وړاندیز د خبرو د ترسره کېدو په خاطر د ستاینې وړ کار دی. خو ورسپانه دا هم لیکي چې دا وړاندیز له موانع سره مخ ده. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو ته د غنی د وړاندیز د پای له داده چې د طالبانو ډله د یو مشروع سیاسي ګوند په توګه وپیژندل شي، د دې ډلې بندیان خوشي شي او د ملګرو ملتونو بندیزونه ترې لرې کړای شي. ورسپانه لیکي په بدل کې طالبان باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د ښځو د حقونو په شمول د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال وایي چې افغان میرمنې په لارو او سړکونو او حتی په اداري چاپیریال کې له بیلابیلو ستونزو په ځانګړو ډول زورونو سره مخ دي. صدقه فاضل سنچارکی دغه ډول د پنځشنبه په ورځ وویل چې رسنۍ باید په دې برخه کې کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای که څه هم لاتیرو ول سکلونو راهیسی خزو ته په هر برخه کې د پام وړ کار سوی، خو لا هم افغان میرمنې له پیچلو او جدي ستونزو سره لاس او گریوان دي. صدقه فاضل سنچرکی د غسرګندونې د پنځشنبه پورز په پرختي چارو کې د خزو وانډه او دا چې رسنۍ څنګه له دې موضوع سره مرسته کولای شي په نوم جوړ سوی ناشته کې وکړي.
خانمازاری او زنازاری در وجب به وجب سرکا او خیابان ها نیز وجود
هغه وای پولارو او سړکونو کې د میرمنو زورول روان دي. د ادارو په محیط کې د غستون زه موجوده ده. که پرختیا هم د خزو په اوسنی وضعیت باندې چړنه وسی دردناک او وحشتناک نتایج به تر لاسه کړی. د نارینه و لخوا د خزو زورونه اجباري ودونه په بدو کې دنجونو ورکول صحرایي محکمې د خزو حل ډبول او یو شمیر نور موارد په افغانستان کې د خزو جدي ستونزې دي او د دوی د حقونو نقص ګڼل سوی دی. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون کلنۍ راپور ښیي چې په 1496 لمریز کال کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په پرتله 12.1% زیات سوی. د افغانستان د خزو چارو وزارت هم تر دې مخکې ویلي و چې د روان لمریز کال پیل راهیسې له دوی سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 111 قضیې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمېر ملاتړي ټولنې وایي چې په دغه هیواد کې د معافیت فرهنګ د دې لامل ګرځېدلی چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د خبري ټولنې له رسنیو غواړي چې په پراختیایي چارو کې د خزو د ونډې او پر وړاندې د خنډونو په لرې کولو کې سره یو خلوصي. د دغه ټولنې مشره همیرا ثاقب وایي رسنۍ د خلکو د غږ په توګه کولای سي د ښځو د پراختیا او انکشاف د خنډونو پر وړاندې ټولیز بسیج رامنځته کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان میرمنو د ستونزو خبره کیږي، بلکې تر دې دمخه هم په لویو غونډو او کنفرانسونو کې دغه موضوع یاده سوي او له حکومت غوښتل سوي چې د دغه ستونزې هوارې ته جدي پام واړوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکي لا هم په خپلو نږدې ځایونو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. نجیب الله لوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې د یاد ولایت د ځینو لري او نږدې ګرمیشتو سیمو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او له دې کبله ستونزې ګالي. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د خوست د ترېزه او علیشیر ولسوالۍ اړوند د سین خور او بټۍ تاڼې په سیمه کې د دوو روغتیایي کلینیکونو د ودانیزو چارو د پیلېدو په ځای کې وکړې. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان آزادو راډیو ته وویل
د خوست په ولایت کې ولسونه عام روغتیا د نوم نه چې معلومیږي د عامو صحي خدماتو نه دي برخمن. دوی ته په اړوند ولسوالیو کې چې کلینیکونه لري د مرضونو د تداوۍ دپاره دوی نه ورکولی کېږي، او په ځینو ولسوالیو کې کوم کلینیکونه چې شتون لري هغه تکفونه کفایت نه کوي، نورو کلینیکونو ته ضرورت ده، او شدي هغه هم څه ډول چې ایجاب کوي داسې فعال نه دي.
مدني فعال فیض الله غمخورم وایي اوس هم په خوست کې داسې پراخ سیمې شته چې هلته کلینیکونه نشته.
په خوست ولایت کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته په ډېره لویه ساحه کې کلینیکونه شتون نه لري. سیاتامې ریاست ته په کار دي لکه څرنګه چې دغه کار وکړو په دغه دوو سیمو کې دا کلینیکونه ایجاد کړل، په نورو سیمو کې هم ورته کار ترسره کړي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد حبیب شاه انصاري وایي اوسنۍ جوړېدونکي کلینیکونه هم په هغه ځایونو کې جوړیږي چې اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دا تقریبا په سپینو ساحو کې دي، هغه ساحو کې چې خلک صحي خدمات ته لاسرسی نه لري. یو کلینیک د علیشیر سپین خور کې دی چې د هغې مجموعي بودیجه ده 9.6 میلیونه، او یو کلینیک چې دی د بټۍ تڼې د کوچیانو لپاره جوړیږي چې د هغې بودیجه ده 9.8 میلیونه. فیزیوتراپي سنټر چې دی د هغې تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوی چې په دې باندې به مصرفیږي. دغه دوه کلینیکونو څخه به 10,000 کسان مستفید شي د سی خدماتو څخه.
بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وایي چې ځایي اداره په دې هڅه کې ده چې ټولو خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه برابر شي.
زه ډاډ درکوم چې ان شاء الله د عامې روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته په کتو ولسونو ته اړین خدمات ارزه شي. په نږدې آینده کې به د صبریو ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه چې کومه شفخانه ده هغه به ګټې اخیستنې ته سپارو، خو په مقابل کې به ان شاء الله په مساخیرو ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه یو 10 بستریز روغتون چارې عملاً پیلېږي چې دغه پروژو په بشپړتیا سره به بیا هم په دغه سکتور کې نسبتا ستونزې راکمې شي.
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤلین دي د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیایي خدمتونو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. احمد تکل پرې تفصیل دراوړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه منی کې د آیرلند له صدر اعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برتانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې زهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوي دي. سکریپال او د هغلور یولیا دولس ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برتنوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولی شي. ښاغلی ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي کنه، په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
همداسې ښکاري. ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړې او موږ په دې اړه ژور بحثونه وکړل. دا یو خوشینونکی حالت دی او داسې ښکاري چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري. دا کار باید نه وای شوی، خو موږ دې مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډېره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمنی او متحده ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنونکو عمل په سترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. د دې هیوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته کلونو کې دا لومړی ځل دی چې له دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لوري چې د روانې مارچ میاشتې په څلورمه نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ پراته بې سده وموندل شول، له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژون کې عمدي حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شنډونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ جوړ کړی وو تړلی دي.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. اندونیزیا بنند افغانستان د سولې پاړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان، پاکستانی او اندونیزیایي دینی عالمانو په ګډون د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې جوړیږي او د دوشنبه تر ورځې پورې دوام کوي. د بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکي په بغلان کې له تختونکو څخه ژغورل شوي دي. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو د شپږو غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویسټ انډیز څخه پرون وګټله. ملګرو ملتونو پرون په خپل نوي ریپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفانو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو جنسي تیری کړی دی. ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال هم تورن کړي چې له ښځو سره یې ناوړه چلند کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوې ډلې کې خپل جګپولي ډیپلوماټانې د سلام مشورو لپاره ورغوښتې دي. او د امریکا د خزانې وزارت پر څه باندې لسو روسي وګړو د دې هیواد پر یو شمېر موسسو او شرکتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. دوستانو، تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د مهمو خبرونو سرټکی مو واورېدل. تفصیل د دې خبرونو زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه او همدارنګه کور کلی پروګرام درته وړاندې کړو، یو وروستی ریپورت راخلو. د افغانستان په لری پرتو سیمو کې یو شمېر کورنۍ چې نه غواړي ماشومان واکسین شي وایي دا واکسین ماشومانو ته زیان اړوي، خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي، ډاکټران او روغتیایي متخصصان بیا وایي چې د پولیو واکسین په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته ورکول کیږي او خوندي واکسین دي چې هیڅ ډول زیان نه لري. د عامې روغتیا وزارت په ټینګار سره وایي چې د پولیو له واکسین په ټوله اسلامي نړۍ کې ګټه اخیستل کیږي او ماشومانو ته تاوان نه اړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي، ورپسې د ماشومانو د حقونو پروګرام له یاده مباسي.
په کال کې څو ځلې زرګونه واکسیناتوران کور په کور ګرځي او د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین تطبیقوي، خو یو شمېر کورنۍ چې په دې برخه کې عامه پوهاوې نه لري نه پرېږدي چې ماشومان یې واکسین شي. دوی په دې باور دي چې په دغه واکسین سره به ماشومان په راتلونکي کې د بیا اولادې له ستونزې سره مخ شي. د بلخ د چاربولک د سیمې یو ښځه ما بیبي هم هغه مور ده چې نه غواړي ماشومان یې واکسین شي.
زه د چاربولک د سیمې اوسیدونکی یم. زه نه غواړم چې ماشومان می واکسین کړم، ځکه چې زما ماشومان بیا په راتلونکي کې اولادونه دنیا ته نشي راوړی. زما میړه هم وایي چې باید ماشومان واکسین نشي. دلته ډېرې کورنۍ خپل ماشومان نه واکسینوي او خپلو ماشومانو ته وایي چې دا درته زیان اړوي.
دا یوازې ما بیبي نه ده، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځینې کورنۍ نه غواړي چې ماشومانو ته پولیو زد واکسین وشي. د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکو رحیم ګل په دیړه چې ولې نه غواړي ماشومان د پولیو زد واکسین شي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا واکسین ورکوي دا بیا د اولاد د نور اړولو سبب ګرځول کیږي. که ماشوم زنانه یا مردانه وي دا بیا یو وخت لپاره فدی کیږي.
یو شمیر کورنۍ حتی خپلو ماشومانو ته د دې واکسینو کول حرام ګڼي. دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان روغتیا وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین کولو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. متخصص ډاکټران وایي چې پولیو یو وایروسي او ساري ناروغي ده چې د عمر په هر برخه کې پر انسان اخته کیدی شي، خو له 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره په دې ناروغي د اخته کیدو له خطر سره مخ وي چې باید واکسین شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روان کال له پایله تر دې دمه په کونړ، ننګرهار او کندهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د پولیو د ډیپارټمنټ مسؤل میوند احمدزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ډیرې دا پیښې په هغه کورنیو کې رامنځته شوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه کوي. ښاغلی احمد زید پولیو د واکسین د ګټو پاړه وایي
واکسین
را از کمپنی های موارد دی. وای دا واکسین له داسې هیوادونو راوړو چې زیاتره اسلامي هیوادونه دي. تازه واکسین مو له اندونیزیا راوړی دی او ټول هغه مواد چې په دې واکسین کې ترې ګټه اخیستل کیږي په پارچه کې وسره په ښکاره ډول لیکل شوی دی. په دې پارچو کې لیکل شوی چې هیڅ داسې مواد نه لري چې انسان د بی اولادۍ په استونزه اخته کړي. دا د ټولو ماشومانو لپاره ضروری دی او د پولیو د مخنیوي لپاره یوازینی حل لار د همدې واکسین تطبیق دی. روسي او پی خو خدا کوم ماشوم چې له واکسین پاتې کیږي په دې ناروغي اخته کیږي. ډاکټر احمد زیا وایي د پولیو وایروس د ټولو کورنیو لپاره د خطر زنګ دی. دا تداوی نه لري او د مخنیوي یوازینی لارې په هر دوره کې ماشومانو ته د واکسین کول دي. په همدې حال کې د کابل د علماو د شورا رئیس بصیر حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو کورنۍ وغوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، پولیو یا د ماشومانو گذرن یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده. له بعد امرغه ساکل هم په هیواد کې درې د پولیو پیخې لرو. سره له دې چې د پولیو ضد واکسین وړیا ده او هر کال کمپاین کیږي خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي، خو بیا هم لیدل کیږي چې په ځینو سیمو کې خلک دې مسلې ته دومره ارزښت نه ورکوي. نن په همدې کله غږیږو له موږ سره میلمه.
زما نوم ډاکټر ګل خان ایوب دی. زه د عامه روغتیا وزارت د کوتلوي ملي معافیت د اړیکو او پوهاوی مسؤلیم.
په 2013 کال کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین په اړه تاسو معلومات راکړئ چې څه وخت پیل شو او څه ډول؟
دغه کمپاین د روان مریض کال د کب د میاشتې په 28 نیټه نږدې په ټول هیواد کې پیل شو. په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونو کم وي هغو ته د پولیو د ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي، او د دې په څنګ کې 8.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 15 میاشتو نه تر 15 کالو پورې وي هغه ته به د ویټامین ای کپسول هم ورکول کیږي. دغه کمپاین د درې پرله پسې ورځو د را جریان لري. د پنځشنبه په ورځ باندې دغه کمپاین، البته هغه ماشومان چې د کمپاین په لړ کې غیر حاضر وو په کورونو کې نه وو، زمونږ رضاکاران او روغتیایي کارکوونکي چې دي د هر کور دروازې باندې لکه نمبر وهي، د هماغه نمبر له مخې غیر حاضر ماشومان دوی سره راجستر وي، ثبت وي. نو د جمعې په مبارک ورځ باندې بیا دغه غیر حاضر ماشومانو په لټه کې بیا راوځي او هغه ماشومان چې د واکسین د پاتې وي هغه په نامه باندې دوی سره ثبت وي، او د هغه ثبت پاڼې له مخې نه بیا په کورونو کې د هغه ماشومانو پوښتنه کوي او هغوی بیا په خپلو کورونو کې واکسینوي.
د پولیو د واکسین په ګټو باندې بار بار خبرې شوي دي او دا کورنۍ ته ویل شوي چې باید ماشومان حتمي واکسین کړي، مګر بیا هم لیدل کیږي چې دوی بېغوري کوي. او د دې بېغورۍ د ثبوت لپاره دا کولی سو وایي چې موږ سږ کال هم د پولیو پیښې لرو په هیواد کې. که یو ځل بیا تاسو د پولیو د واکسین په ارزښت باندې خبرې وکړئ او دا چې دا واکسین ونه شي څومره خطرناک کېدلی شي.
البته د پولیو واکسین چې دی تطبیق یې ډیر اسانه دی، د خولې د لارې د تطبیقیږي او تاسو هم پوهیږئ چې زمونږ رضاکاران د هر کور دروازې مخې ته ورځي او د هر کور دروازه ټکوي او په هغو کې د 15 کالونو د کم عمر ماشومانو پوښتنه کوي او په هماغه کور کې دغه واکسین ورته تطبیقوي. نو دغه واکسین چې دی تطبیق خو ډیر اسانه دی، خو که چیرته په دې کې غفلت وشي طبعا ډیرې ناوړې پایلې د ځان سره لري، ځکه چې دغه د پولیو ناروغي چې داسې یو ناروغي دا چې یا ماشوم وزنی یعنی تاسو باور کوئ چې دا دومره وزن کې او خبرېدون کې او لکه معلولون کې ناروغي ده چې د دې تصور یې د ډیر ګران کار دی ځکه چې هغه ماشومان کچیر دي ناروغي نمرسوي هغه خو اصلا مونږ ته هیڅ تشخیص کیږي نه او د هغه هیڅ راپور اصلا نه ورکول کیږي خو کچیر ټولنه د دې واکسین په ارزښت باندې پوه شي په اهمیت باندې پوه شي نو زه په دې اندم چې یعنی په خپل موږ خو اوس مونږ واکسین د دوی کورونو ته وروړو کېدای شي په هغه وخت کې چې دوی د دې واکسین په ګټو او ارزښت باندې پوه شي نو دوی به زموږ په لور مراجعه کوي او خپل ماشومان به مونږ ته د واکسین لپاره هماغه روغتیايي مرکزونو ته راوړي او هیڅ ماشوم به داسې نه وي چې د واکسین نه به پاتې شي
څه فکر کوئ ولې کورنۍ نه غواړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ولګوي سره له دې چې دا واکسین وړیا ده
اصلا د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي یو دا دی چې هر شی چې لږ اسانه وي خلک یې د ګټو نه خبر نه وي او بیا دا چې کور ته وروړي خو تبن دا مونږ لږ بې قدره کړی دی نو خو که چیرې خدای مکه یعنې دا ټولنه کې مونږ همداسې پریښی وی دا واکسین هم نه وی تطبیق کړی نو په هغه وخت کې به ډېرو کورنیو به داسې غوښتنه بیا خپله لرله چې زمونږ کور ته یا زمونږ کلي کې دغسې ماشومان په ګوزڼ باندې اخته کیږي د دوی څه چاره وکړو څه غم یې وکړو چیرته یې ویسو ده تبن البته لکه اوس چې په ځینو ځایونو نه مونږ ته دا د شری د واکسین دپاره همداسې د نورو واکسینونو چې اوس مونږ په کتلوي معافیت په پروګرام کې شامل کړي روټه واکسین چې د سالاتو یا د نسناسې د ناروغۍ نه مخنیوی کوي د دې دپاره غوښتنې راځي همداسې به د پولیو دپاره هم راتلي خو دا دی چې د یعنی مونږ د دې واکسین په مټ باندې د دې ناروغیو د پیښې کچه ډیره کمه کړې ده یعنی که زه تاسو ته ویم نږدې 98% اوس همدا اوس زمونږ د هیواد سپېڅلې خاوره د دې ناروغۍ نه پاکه شوې ده یوازې 2% یعنی هغه ډیره کمه فیصدي ده چې په دغه کې دغه ناروغي اوس هم د گردش په حال کې ده دغه میکروب اوس هم ګرځي او هغه ماشومان چې واکسین سوي نه وي هغه د ګواښ لاندې نیسي
که داسې راته وایې دغه د پولیو پیښې چې رامنځته شوې دي دا د افغانستان په کومو ولایتو کې دي
له بده مرغه چې سږکال بیا هم د دې شاهد وو چې د پولیو درې مثبتې پیښې رامنځته شوې دي چې یوه د ننګرهار ولایت د کامې په ولسوالۍ کې ده او دوه نورې پیښې چې دي هغه د کندهار ولایت یوه د کندهار ولایت شاولي کوټ په ولسوالۍ او بله هم د کندهار ولایت سپین بولدک په ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي
په اوسې مو کې د تاسو کارکوونکي تللي والته چې واکسین ماشومان ته ولګوي که نام نه دي څورغلي نه دي
البته د کامې ولسوالۍ خو زمونږ یو د هغه امن ترین ولسوالۍ نه ده په هغه کې هیڅ ډول امنیتي ستونزه شتون نه لري خو دغه ماشوم چې د ګوزڼ په ناروغۍ باندې اخته شوی دی د کورنۍ د ناوړه تبلیغاتو له اثر لاندې راغلی وه یعنې د واکسین ټیمونه د دوی کور ته هر ځلې ورغلي دي خو دوی ته نه دا ماشومان یا پټ کړي دي او یا یې ورته هیڅ ښودلي نه دي واکسین نه پاتې شوي دي البته دغه ځایونو کې چې زمونږ د ګاونډي هیواد پاکستان سره په پوله کې واقع دي نو دغه ځایونو کې له بده مرغه چې بیا هم بعضې ناوړه تبلیغات د واکسین په ضد باندې کیږي نو دغه درې پیښې دې کال تر دې دمه پورې لرو
ډاکټر صاحب که اوس درته وایي چې څنګه به په دې وتوانېږو چې خلکو ته قناعت ورکړو چې د پولیو واکسین د دوی په ګټه ده ماشومان یې له دایمي فالج نه ژغورل کیږي تاسو په خپله خبرو کې وویل چې ځینې کسان دلته تبلیغات کوي د پولیو د واکسین په ضد اوس به خلک څنګه وپوهوو چې د هغو په تبلیغاتو پسې لاړ نشي خپل بچي واکسین کړي
البته په دې کې ډېر څه چې تاسو غوندې دغه رسنۍ چې ډېر اورېدونکي لري نو د دې همکارۍ زموږ سره ډېره لکه اړینه ده او د بلې خوانه په کلو او بانډو کې لکه په هغه ځایونو کې چې د ناوړه تبلیغاتو له اغېزې لاندې راغلي دي په هغه ځایونو کې طبعاً زموږ د ټولنې مشران او دینی علما هم کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي مونږ داسې لکه پلانونه لرو چې په لرو پرتو ولایتونو او هغه ځایونو کې چې ناوړه تبلیغات کیږي د دینی عالمانو له لارې په دې حق لباندې هغه معلوماتونه دینی معلوماتونه چې دي هغه فتواګانې چې دي هغه د خلکو ذهنونو ته ورسوو او هغوی لکه دې ته اړ باسو چې خپل ماشومان په هغه ټاکلي وخت سره واکسین کړي تر څو چې دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ مخه ونیول شي
سږ کال په کوم شمېر رضاکاران له تاسو سره د پولیو د واکسین په برخه کې کار کوي
نږدې 8000 رضاکاران او د ټولنې روغتیايي کارکوونکي زموږ سره په هر کمپاین کې لکه همکار دي خدا بیا په دې اړه لري چې کمپاین سراسري کمپاین دی او چیرته فری کمپاین دی. په هغه ځایونو کې چې هغه د خطر سره مخ دي، څوارلس ولایتونه دي چې هغه د پاکستان سره په پوله کې واقع دي، او په هغه ځایونو کې د سواد کچا هم ښکته ده او د بل خوانه ناوړه تبلیغات هم هلته کیږي د واکسین په اړه باندې. په دغه ځایونو کې موږ کله چې کمپاین اجرا کوو نږدې 15,000 د ټولنې رضاکارانو او روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا ده چې دغه واکسینونه په ښه ډول سره پلي کړي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د پولیو د ناروغي پاکله د ډاکټر خبري ووريدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرکاد ولسوالۍ نه خبر کوم. عبد المالک ما زه دا غواړم چې زموږ ټول ولسوالۍ کې د موسی شوراګان ډیر شاده پاتې دي، هیڅ کار نه دي شوی. زه دا غواړم چې زما زغ در زابل دروازې پرې ورسیږي، زموږ ولسوالۍ ډیر شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونکو دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوس تصدۍ په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی، خاص دا پوډریان خلک پکښې دي، دا د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درېدلی په دغه معلومات باندې، بیا لومړی او زیاته په دغه معلومات درېدلی، بیا و ولایتي شورا ته. نو زموږ د کور ور نه مو ګایه وخت شمشانی را څغلا کړي، ګایه وخت د اوبو مایان را څغلا کړي، ګایه وخت کور ور ته راوښتي. دا خلک دا ښکارونه کوي. کچېری ولسمشر زموږ غږ غاوري د ازادي رادیو د لارې څخه زموږ غاور دی وکړي. دا خلک خپل برسي کې خپل دی دای یو حیات د کابل څخه راوستي شي. دا سره کوم عمل دلته شروع ده. والسلام.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې راتلم کې نوې کال په خوخي سره پیل کړی. په کورنۍ کې نوروز څه ډول لمانځل کیږي؟ هغوی چې اقتصادي ستونزې لري د نوروز لمانځنه څه ډول کوي؟ په نننۍ خپرونه کې به د هغو کسانو خبرې واوري چې نوروز لمانځي، او هم به د هغوی له احواله خبر سي چې د ستونزو له امله نوروز نشي لمانځلی. په دې اړه مو د دیني عالم نظر هم راخیستی. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې.
قدر من اوردونکو، د پخوانیو آریایي اقوامو را په دې خوا د آریانوي جسیمې اوسیدونکو چې اوسنی افغانستان، هندوستان، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په بر کې نیسي نوروز نمانځه. افغانانو هم د نوروز نمانځنه کوله او لا یې هم کوي. د نوروز پر تاک سره نوي کالي اخلي، دیوالونه رنګوي، کورونه پاکوي، بیا د نوي کال په ورځ میلو ته ځي او خپل خپلوان ګوري. په دې ډول خپل وخت په خوښۍ تیروي. داسې کورنۍ هم شته چې د کمزور اقتصاد له امله دا ډول د خوښۍ ورځې نشي نمانځلی، خو که څوک اقتصادي توان ولري هغوی له نام نه شکایت کوي. په دې هکله د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره غږېدلی یو.
زما نوم شیرافضل، ولایت د کابل د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. نوروز په بیغم ازله باندې خلک لمانځي، چزلې بیغم وي. خلک په داسې غمو باندې ککړ دي چې هغه نوروز ته ولکه بیخي فکر شي، ولکه داسې دقیقې چې ته له مړي له مرګ او له انتحار له انفجار است کنه خلاصې کنه. ته نوروز په کوم زله لمانځي؟ ولکه چې سبوي له کور است کنه وزو کته بیګا پورې دا تمه لرو چې بیرته به موږ کور ته ورسیږو. نو د چی لمانځلو د چی نوروز؟
نصر احمد عمر خیلی ما در میدان و سدون که ایمه اقتصاد جور نوسی و چه خرید و که و کالی و اخلی و میوه چه ای کار نسته هر فامیل که یه نفر کار که اینو طول بیکار دی پیسی سی نه اینو هیچه اینو که گید نه چه اخصای سی نه کالی نه میوه نه دیو شای
نوی کال او نور مناسبتی ورځو ته تر ټولو زیات مشمون خوشاله کیږي غواړي نوی جامې ولري او کورنۍ په چکر بوزي موږ په دریم مکرونو کې لداسي مشمې جلې او نیک سره مخ شو چې لری په چیرې کې فقر او غربت ښکارې ده لدوار سره مبارکه کړې دا ورېدلو بل نه درکو
ارزانه مونږ نو روز نه وی خوې غوړي چې شه ده
وبل نه پیږه
غریبانه نه کنا
نو روز نه مونځي
نه پلار مغه د لیوانې ده
او پلار ما صاحب خراب
پلار دی ولی چې تکلیف لري څنګه لیوانې سوي ده
لیوانې د کاکا مې په کولنګ باندې پسر وهله
اوس نه بیا د نو روز په ورځ دي سې کنه څه کوي
کور کې پرود مونږ خپل وهي
کار مار نه کوي
وهیم
او
انده اوس نو روز را روان ده تخپل پسر کې څه غواړي چې یعنی څه رقم باید ووسی
زه غواړم چې چکر تلاړه شم خو څوک مې نه بیاي ټول کاکاګان خوځي مې ځینې ورځې مونږه قرار کور کې ناست دي
په کور کې څوک اسه یې
مونږه پنځه خویندې یو مې د مانه لږ زره مشر د ورور او یو د پنځه خویندو پسې شوی
دا پنځه واړه ټول په کور کې تیروي
او
هیڅ کله دې نه یادېږي چې نوروز کې تاسو مېلې ته چیرته تللی یې
نه
هیڅ وخت
فزله کې مې دا ارمان ده چې مونږه پلار مې خوښ یو ورور مې کار وکړي او مونږه ټول سره خوښ
دا سره دې سره دادی بابا ده
او
دا دې نو روز کې چیرته نه بي
نه دا غریب ده کنه
کاکا نوم دې څه ده
ما نوم سخی ده
تر تو نو روز کې څه کوي تاسو
هر خورې چې مې نه کوکره ما کال کې نه استي زه خو په ګوم کونی ما په ستر ګوم دونه چې نه وینم تر پیسې اون دې پچی بلار هر څه پیسې باندې
کور کلی کور کلی د کورنیو او ټولنیزو ستونزو اړوند مسایل سیړي د خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنیو خبرونو کې اوریدلای شي
کاسر وای دا ضرور نه ده چې له توان څخه د لوړ مصرف وشي هر څوک نوروز د خپل واستر هدا تجلیل کړي نو اقتصاد ته به توان نه رسیږي نوري خبرې د کابل اوسیدونکو عرفان احمد زینورو
د غورز باندې چې دا چې متفاوت فضا او هوا او موسم راځي د خلکو کې یو ډول خوشحالي موجوده یعنی خلک د احساسي چې د غورز چې دا به ډول منزل سي اقتصادي اړخ نه په نوروز چې د منزل لکه بازي سیمو کې چې خلک کوي کنه سیغه ته ډیر زیات میوي اخلي ورخه میوي او امداسې کالی دا به هغه یو څه مشکل وي ځکه په اوسنی وخت کې د افغانانو اقتصاد دانه جواب وی چې دومره زیات غذاب مصارف دی وسی په داسې شکل به ډول منزل سی اقتصاد ته زیان نه رسیږي یعنی اړ نه دي چې په نوروز کې ډیر زیات لګښتونه وکي مثلا ډیر قیمت بها کالی واخلي میوي واخلي ځکه د نوروز هدف دا ده چې نوې موسم شروع سوی دا دوی چې دا باید یو ډول خوشحالي وکي په خپل منځو کې سره کېنی ملي وکي او یو ځای بل ځای سره لاړ شي موږ په خپل دومره زیات قوي اقتصاد دا چې د افغانستان په مجموع کې اقتصادي وضعیت ټیټ ده خو بیا هم دا چې نوروز موږ ډیر خوانه او لرغونه دود دی دغه ورځ چې دا د المانزو
یو شمیر میرمنې هم د دې طرفدارې نه دي چې د نوي کال د منځلو لپاره ډیر مصرف وشي د میدان وردګو اوسیدونکو سهیلا هم د خبره کوي
زما په نظر هر څوک باید اول خپل جیب ته وګوري او وروسته لغه نه خپل مصارف وکړي عموما د موږ په ټولنه کې د سرواج د چې نه لري هم کله ویني چې فلانای دونه مصرف وکړي باید زه هم دومره مصرف وکم خصوصا خزینه چې دوی ډیر مصرفونه کوي په خپل کورونو کې او زموږ خده معمولی مصرف کوو دومره مصرف نه کوو مثلا نوروز کې وچه میوه اخلو اف میوه جوړي کورنۍ عاید یا د یو نفر عاید میاس کې 8000 روپۍ ده دا د یو نوروز لپاره لزر نه هم ډیر مصرف وکي اقتصاد لپاره یو لوی ضربه کې دی تر څو چې میاس ختميږي او د دوی نور معاش راځي دوی مجبور کیږي چې نور خلکو څخه قرض واخلي ځینې کورنۍ جنجالونه د دې ترمن باندې پیدا کیږي همداسې مونږ یو بل ته خوشحالي ورکوړی سو د یو بل کار لار سو خپل خوشحالي یو بل سره شریک کو دا مونږ لپاره یو ډیر ښه رسم وچ کې د سیاو یا په خاتو ګمګه کولای شو چې نوروز ولمنځو
د پغمان اوسونکو احمد جان چې او پلار دی وای دای په دین نیت د نوي کال لپاره خپل بچو ته نوي کالی اخلي ملي ته بیاي او له نورو ورځو څخه متفاوت خوړه برابروي چې وای بیا په ټول کال د نوي کال د ورځې په څیر خوښ تیر کړي
منګا په نوروز کې اکثرا خپل ماشومان ته خوړو برابر وو او دا په دینیت باندې برابر وو چې کچيري د نوروز په اوله ورځ باندې خلک د ژوند یا د ورځ په خو شکل باندې پیل کی دا ته کال تر اخره پورې باندې دوی د ژوند او هغه خوې دی په همدې خاطر باندې خپل اولادو ته نوې کالي هم کوو خو د خوشحالي زمينه برابر وو دغه وخت کې د لمر وړانګې تودېږي د کښت کار لپاره زمينه برابرېږي خلک زی د دیقانان د دیقان میله جوړوي حتی د منګا خلق دی قانون راوزی په دغه اول د پسرلی کې خپل دغه مالونه سی غوبانې قلبی کولې په غوبانې قلبی کوي راګونو تراوزی او په اصطلاح اته وای دی غویو غاړې باسو
د بګرام اوسیدونکو افغان احمد زئی وای چې په اوس وخت کې چې انتحار انفجار غم او اندېښنې ډېرې دي اکثره کسان یو ډول په رواني ستونزې اخته کړي دي نو د داسې ورځو منځل لکه د نوي کال ورځ د خلکو په شونډو د مسکاره وستلو لپاره یو بهانه ده نو باید ون منځل شي
د نوروز منځل خو چون د هر انسان شخصا خپل نظر ده چې لمانځي کني لمانځي خدمال نظر سره چون افغانان جنگ زپلی خلق دي درې سلور لسیزه جنگ لیدل او افغانستان خوشاله ته اړتیا لري موږ افغانان باید نوروز ول منځو په هر حالت کې په افغانستان کې معمولا هر ورځ انفجار دا انتحار دا وژنې دي بیګنا خلک وژل کیږي او موږ دې سره زوري ځکه یو افغان چې وژل کیږي په دې معنی چې ټول افغانستان هغه سره دردیږي نو کدا غسې ورځې موږ ته په مخه راځي مثلا لکه نوروز شو اخترونه شو موږ باید دغه ول منځو ځکه دغه یو بهانه ده چې د موږ د هیوادوالو په مخونو باندې مسکا راوستی شي هر هغه لمانځنه چې د افغانانو په مخ باندې مسکا راوړل شي باید موږ هغه ورځ ول منځو
په خبرونه کې ځینو کسانو د نوي کال د ورځې د نن منځلو علت له بې وزلۍ او نامنې سره د اهمیت کړ چې ویلې د اسلام له نظره د نوروز تجلیل مناسب کار نه دی نو ځکه نن منځي او نه هم په میلوځي دینی عالم بسم الله یې پاړه وایي
در شریعت عید نوروز حرام است کدام ربط به شریعت اسلامی نداره اما اگر یک نفر به عنوان جشن آمد بهار یا جشن دیقان این را تجلیل میکنه
د نوروز جشن نیول په شریعت کې حرام دی خو کچری څوک په دینوم منځ چې کال نوې سوی او بزګران د کښت او کار لپاره پنیک پال نسی کوم استون زنه لري بیا په تیر اوس وخت کې چې د خوخی لپاره دومره زمينه نه برابرېږي کچری د نوې کال ورځې هی تیریسي څه مشکل نه
درنو دوستانو داو د کور کلی خبرونه تربیه هي چاره
غږیږم رام رام غږیږم پل پل روان یم ګام ګام غږیږم پل پل روان
پل پل روان